د اتو بجو خبرونې ته مو په سلامونو هرکلی کوو. په دې خبری خبرونه کې اورئ، کابل کې د امریکا سفارت وایي طالبان د بریدونو په دوام سره نړیوال مشروعیت نسي ترلاسه کولی. حکومت وسلولو ته د سختو زیانونو اړولو خبرې کوي. د مدني ټولنې او بشري حقونو شبکې په افغانستان کې پر بشري سرغړونو اندېښنه وښوده. د پکتیا نه امنیو ته فعالانو اندېښنه ښوولې.
هغه ډول چې ولسونو تقاضا درلوده، خاص کر په امنیتي برخه کې، نه ده پوره شوې.
په توکیو کې اولمپیکي لوبې د کرونا تر سیورو لاندې پای ته ورسېدې. په دې خپرونې کې دوه اونیز پروګرامونه هم خپروو، د انصاف په لټه کې او د ورکو اجزانو پروګرام. پیل له خبرونو کوو. حکومت د خصوصي سکتور د ګمرکي تعرفو د معافیدو ژمنه وکړه. پکتیا کې د وی راډیو مسؤول وژل شوی. په پاکستان کې بلوڅ بیلتون پاولو د دو حملو مسؤلیت ومانه. د افغانستان ولسمشر د خصوصي سکتور سوداګرو ته ویلي چې تر یوې میاشتې پورې به یې په ازمایښتي ډول ګمرکي تعرفې ورته معاف کړي. محمد اشرف غنی دا خبره پرون په ارګ کې د افغانستان د اتاقونو د فدراسیون له غړو او سوداګرو سره په یوه غونډه کې وکړه. غونډه په دې هدف جوړه شوې وه چې سوداګر د لومړنیو خوراکي موادو او د هغو د وارداتو په برخه کې د رامنځته شویو ستونزو د هواري پر لارو چارو خبرې وکړي. دوی ته دا ستونزې وروسته له هغې ډېرې سوې چې وسلولو طالبانو د افغانستان په لویدیځ، شمال او جنوب ختیځ کې لږ تر لږه شپږ سوداګریز بندرونه ونیول. نامعلوم وسلوالو پرون د پکتیا غږ راډیو مسؤول طوفان عمری وژلی. عمری په پکتیا کې د آزاد رسنیو د ملاتړ ادارې یا نی ولایتي مسؤول وو او له دې سره هم مهاله یې په لویه څرنوالۍ کې د کورنۍ او بهرني امنیت په وړاندې له جرمونو سره د مبارزې ریاست کې هم دنده ترسره کوله. د نی اجرایه مشر مجیب خلواتګر له آزادي راډیو سره په خبرې کې د عمری د وژونکو د نیول کېدو غوښتنه وکړه.
د دوی وژنه یو بل صدمه ده، یو بل ضربه ده رسنیو دپاره، همدارنګه څارنوالانو دپاره. موږ غوښتنه دا ده چې دولت دغه پیښې قاتلان او عاملان ونیوي.
خلوتګر ویلي تر اوسه معلومه نه ده چې د عمری وژنه د ده له رسنیز او که عدلي کار سره تړاو لري. بلخو د افغانستان لوی څرنوالي په یوه اعلامیه کې ویلي چې پرون ماپښین د کابل په دې سبز ولسوالۍ کې د کورنۍ او بهرني امنیت د څرنوالۍ عمومي ریاست د څرنوالانو پر موټر حمله شوې ده. په اعلامیه کې ویل شوي چې په دې پیښه کې د سید کاظم په نوم یو څرنوال ځای پر ځای وژل شوی او دوه نور ټپیان شوي دي. د اعلامیې له مخې څارنوال طوفان عمری چې په پیښه کې ټپي سوی وو وروسته روغتون ته پر لار سا ورکړه. د پیښې مسؤلیت روسه چا نه دی منلی. د نه یو مسؤول وایي چې وسلولو طالبانو د هلمند په ناوې ولسوالۍ کې د بوست په نوم د یوې محلي راډیو د نشراتو مسؤول نعمت الله همت برمته کړی. په جنوب کې د نای یا د آزاد رسنیو د ملاتړ ادارې مسؤول عبدالسمی غیرتمل آزادي راډیو ته ویلي همت په ناوې ولسوالۍ کې خپل کور ته تللی و چې پرون طالبانو له کوره ایستلی او له ځان سره بیولی دی.
د اوست راډیو د نشراتو مسؤول او د غرغش تلویزیون خبریال طالبانو نیولی دی، طالبانو سره دی. زموږ دغه تفاهم پر اساس او دغه ژمنې پر اساس چې دوی له رسنیو سره کړې وه، هیله او ارزو دا ده چې نعمت الله همت ژر تر ژره ایله سي.
پر لشکرګاه ښار د طالبانو تر وروستۍ حملې وروسته په دغه ولایت کې ټولو خصوصي رسنیو خپل نشرات درولې دي. وسلولو طالبانو د وروستۍ پیښې په اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د کرکټ له نونس کلونو څخه د کم عمره لوبغاړو روزنیز کمپ له ملي لوبډلې سره د همدې لوبغاړو په تمریناتي سیالۍ سره پای ته ورسېد. د روزنیز کمپ د دوه اونیو په مخه په کابل کې ترسره سو چې هدف یې د بنګلادیش په وړاندې را روانو لوبو ته د لوبغاړو چمتو کول وو. د افغانستان کرکټ بورډ په یوه اعلامیه کې ویلي چې د روزنیز کمپ کې شپږویشتو لوبغاړو ته د توپ وهنې، توپ اچونې او ډګر ساتنې لارې چارې وښوول سوې. د افغانستان او بنګلادیش د نونس کلونو لوبډلې پنځه یو ورځنۍ او یوه څلور ورځنۍ لوبه کوي، خو کرکټ بورډ د دې لوبلړۍ د پیل کره نیټه نه ده اعلان کړې. د بلوڅ بیلتون غوښتونکي پوځ یا بی ایل ای په بلوچستان کې د وروستیو دوو حملو مسؤلیت ومانه. په هغه اعلامیه کې چې په محلي رسنیو او ایمیلونو کې لاس په لاس کیږي، د بلوڅانو دغې بیلتون غوښتونکي ډلې د پاکستان د خپلواکۍ ورځې په تړاو د نورو حملو خبرداری هم ورکړی دی. دوه پاکستانی پولیس پرون د بلوچستان په مرکز کوټه کې په یوه چاودنه کې ووژل سول او اته نور چاپیان سول. د بلوچستان د ایالتي حکومت بیان لیاقت شهوانی په ویلامیه کې ویلي چې بمب په یو موټر سایکل کې ځای پر ځای شوی وو او هغه وخت وچاودید چې د پولیسو موټر په تیریدو و. چاودنه په هغه خوندي ساحه کې سوې چې سیرینا هوټل پکې دی او ګڼ لارویان ټپیان سوي دي. په بله پیښه کې حمله کوونکو پر یوه هټیوال چې پاکستاني بیرغونه یې خرڅول د لاسي بم حمله کړې او ټپي کړی دی. د ایران نیمی ولسمشر ابراهیم رئیسی د یوه حکم له مخې محمد مخبر د خپل لومړي مرستیال په توګه وټاکه. مخبر له تیرو شاوخوا 14 کلونو راهیسې د فرمان امام اجرایی ستاد مشر و چې نوم یې د امریکا د بندیزونو په لیست کې شامل دی. د ایران د ولسمشرۍ دفتر پرون په یوه خبر پاڼې کې دا خبر خپور کړی. د ایران نوی ولسمشر ابراهیم رئیسی تیره اونۍ لوړه وکړه او له امریکا یې غوښتنه وکړه چې پر دغه هیواد لګول سوي بندیزونه لرې کړي. رئیسی پرون په یوه جلا فرمان کې غلام حسین اسماعیلی د خپل دفتر د مشر په توګه وټاکه. اروپایي ټولنې د بیلاروس د زورواکي الکساندر لوکاشینکو په وړاندې د نورو اقداماتو خبرداری ورکړ. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بورل پرون وویل دا چې د بیلاروس رژیم نړیوالو تعهداتو ته ښکاره بې احترامي کوي، نو اروپایي ټولنه دې موضوع ته په پام پر نورو اقداماتو غور کولو ته تیاره ده. د تیر کال د ولسمشرۍ په ټاکنو کې د لوکاشینکو ټاکل کېدل د اپوزیسیون او لویدیز لخوا رد سوي دي. پر مظاهرچیانو د فشارونو کمولو، له اپوزیسیون سره د خبرو او د نویو خپلواکو ټاکنو لپاره لویدیز د لوکاشینکو پر رژیم څو واري بندیزونه لګولي دي. د چین په مرکزی شار ووهان کې چارواکي وایي د دغه شار څه باندې 11 میلیونه اوسیدونکي د کورونا وایرس د تازه پیښو تر زیاتېدو وروسته ماینه سوي دي. د ووهان جګپوړي چارواکي لی تاو پرون یوه کنفرانس ته وویل دغو معایناتو چې تر شپږ کلنۍ واړه ماشومان ورڅخه مستثنا دي، اساسا د شار ټول اوسیدونکي تر پوښښ لاندې راوستلي. دولتي اژانس سینهوا راپور ورکړی چې د ډله ییزو معایناتو پر مهال هم په ووهان ښار کې د کورونا وایرس 10 مثبتې پیښې ثبت شوې او په 1 نورو کسانو کې د کووینونس ناروغۍ نښې ولیدل شوې. د ښار چارواکي وایي دوی د معایناتو لپاره په 28,000 ساحو کې تر 28,000 زیات روغتیایي کارکوونکي ګمارلي دي. د 2019 میلادي کال په وروستیو کې کورونا وایرس لومړی له همدغه ښار څخه نورو ځایونو ته خپور شو. خبرونه مولا آزادی رادیو نو اوریدل. در راپورونو برخې ته ورځو. کابل کې د امریکا سفارت وایي طالبان د بریدونو په دوام سره نړیوال مشروعیت نسی ترلاسه کولی. دوی ویلي که طالبان د داسې یوه مشروعیت هیله لري باید خپل انرژي د جګړې پر ځای د سولې پر بهیر ولګوي. افغان حکومت بیا د طالبانو او ملاتړو پر ضد یې د نړیوالې ټولنې د فشار او ښکاره دریځ غوښتنه کړې ده. تفصیل په دې راپور کې.
په افغانستان کې د طالبانو د جګړې له پراخېدو سره روان وضعیت ته کورنۍ او نړیوالې اندېښنې هم په ډېرېدو دي. طالبان همدا پرون یکشنبه د دریو ولایتونو کندوز، سرپل او تخار مرکزونو ته ننوتل او ګڼې دولتي ادارې یې لاندې کړې. تر دې وړاندې طالبان د جوزجان او نیمروز مرکزونو، شبرغان او زرنج ته هم ننوتلي او د کندهار، لښکرګاه او هرات ښارونو په منځ او شاوخوا کې هم جګړې کړې دي. د کورنۍ چارو وزارت ویان میرویس ستانکزی وایي حکومت به ژر طالبان له دې ښارونو په شا کړي.
د خوست، کندهار، هلمند او هرات په ګډون په ګڼو ولایتونو کې سلګونه کارګرو د مرګ ژوبله وتله. هغه سیمو ته چې د ترګرو فشار پرې زیات وو او بریدونه یې کوله، تازهګانې، ځانګړي ځواکونه او کمانډي ځواکونه رسېدلي دي. ډېر زر به هغه ښارونه چې ترګرو وخت سقوط یې کړي بېرته د دښمن په هدیره بدل شي.
طالبانو داسې مهال د ښارونو نیولو ته مخه کړې چې پر دغې وسلوالې ډلې ورځ تر بلې نړیوال فشارونه زیاتېږي. همدا پرون یکشنبه کابل کې د امریکا سفارت وویل که طالبان د نړیوال مشروعیت د غوښتنې ادعا لري، نو د جګړو دوام یې دغه هیلې ته نه نږدې کوي. سفارت پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي طالبان د پوځي کمپاین پر ځای خپله انرژي د سولې پر بهیر ولګوي. د سره صلیب نړیوال کمیټې بیا ویلي افغانستان ملکیانو ته یو مرګونی هیواد دی او سم نیمایي وګړي چې 10 میلیونه کېږي جګړو ډیر ځپلی دي. له دې وړاندې نورو امریکایي چارواکو ویلي که طالبان د زور له لارې واک ته ورسیږي دولت به یې په رسمیت ونه پیژندل شي. داسې ښکاري چې د نړیوالو د اندېښنې او فشارونه افغان حکومت ته کافي نه برېښي او دوی دې برخه کې د عملي او غوڅ دریځ غوښتونکي دي. د ولسمشر محمد اشرف غنی د ستراتیژیکو اړیکو سلاکار وحید عمر ویلي افغانستان د ګڼوژنې، چور او ویجاړۍ له بېسارې څپې سره مخامخ دی او نوموړي پوښتنه کړې چې نړۍ څه شي پر طالبانو او پاکستان له فشار راوړلو او د دوی په وړاندې د ښکاره دریځ له اعلانولو منع کړې ده. ښاغلی عمر پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی، مخکې له دې چې ډیره ناوخته شي دا لیونتوب باید پای ته ورسیږي. تر دې یوه ورځ مخکې امریکایي رسنیو د ولسمشر جو بایدن په حواله وویل چې بي 250 او سپیکټر په نوم په وسلو سنبالو الوتکو ته یې امر کړی چې افغانستان کې طالبان په نښه کړي. په افغانستان کې دننه بیا دفاع وزارت وایي چې پر طالبانو یې د هوایي او ځمکنیو بریدونو له لارې پوځي فشار زیات کړی دی او مرګ ژوبله یې هم ورته اړولې. په سیاسي ډګر کې بیا افغان ولسمشر له سیاسي او جهادي مشرانو سره د سلام مشورو لړۍ روانه ساتلې او دوی د امنیتي ځواکونو په ملاتړ او د شته لاسته راوړنو د ساتنې پر لارو چارو خبرې کوي.
ومردل چې کابل کې د امریکا سفارت وایي طالبان د بریدونو په دوام سره نړیوال مشروعیت نسي ترلاسه کولی او باید د سولې لاره خپله کړي. بلخوا د مدني ټولنې او بشري حقونو شبکه په افغانستان کې پر بشري سرغړونو اندېښمنه ده. د دغې شبکې اجرایه مشر پرون په یوه غونډه کې رسنیو ته وویل چې د ښکېل خواوو ترمنځ د جګړې او تاوتریخوالي په ډېرېدو سره بشري سرغړونو ته زمینه برابره شوې ده. تفصیل په یو راپور کې.
په افغانستان کې روانو جګړو او نامنیو یو ځلې بیا په دغه هیواد کې د بشري سرغړونو اندېښنې راپارولې دي. د مدني ټولنې او بشري حقونو شبکې اجرایوي مشر سید حسین انوش د یکشنبې په ورځ د دې شبکې د 13مې کلیزې په ویاړ غونډه کې رسنیو ته وویل چې د ښکېلو خواوو ترمنځ د جګړې او تاوتریخوالي په زیاتېدو سره بشري سرغړونو ته زمینه برابره شوې ده.
موږ د بشري سرغړونو ریښې په جګړو او نامنیو کې وینو. کله چې یو هیواد جګړه کې وي عموما نظم له منځه ځي او بشري سرغړونو ته زمینه برابرېږي. خو موږ په ملګرو ملتونو نړیوال سازمان غږ کوو چې د جګړې پای ته رسولو او امنیت په راوستلو کې همکاري وکړي او د سولې لپاره یو نړیوال ائتلاف جوړ کړي، ځکه دا د افغانانو لپاره اړین کار دی.
د مدني ټولنې او بشري حقونو شبکې لخوا د غشان 15 غوره مدني فعالانو زرقای افتلی، بشیر احمد بشیر، مینا بلوچ، محمد رحیم جامی او زبی الله جواد ته جایزې هم ورکړل شوې. دغه 15 تنه له 204 هغو کسانو غوره شوي چې په دغه آنلاین پروسه کې ګډون کړی و. د شبکې مسؤلین وایي یادې جایزې هر کال هغو مدني فعالانو ته ورکول کیږي چې د بشري حقونو او مدني ازادیو په تړاو هڅې کړې وي. د مدني ټولنې او بشري حقونو شبکه د جګړو له امله د بشري سرغړونو په اړه د اندېښنې داسې مهال مطرح کوي چې تر دې وړاندې د بشري حقونو خپلواک کمیسیون ویلي چې په وروستیو جګړو کې ښکېل لورو افغان نظامیانو او وسلوالو طالبانو له بشري حقونو سرغړونې کړې دي. د دوی په وینا په جګړه کې د نړیوالو بشري اصولو ته نه پاملرنه د دې سبب شوې چې د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې کچه څو برابره لوړه شي. بلخوا د ولسي جرګې غړي او د ښځو د حقونو فعالې شینکې کړوخیل دغه غونډه کې پر حکومت انتقاد وکړ چې د بشري سرغړونکو په نیولو او سزا ورکولو کې پاتې راغلی. میرمن کړوخیل د مدني ټولنې او بشري حقونو شبکې په غونډه کې وړاندې وویل:
په خوشنۍ سره چې د بشر حقونو ناقضین دا مهال په حاکمیت کې دي او کوم اندېښنه چې لرله چې د دې سرغړونو ځواب ووایي یا به محکمې ته راوکړل شي، نو د دې لپاره پوره هڅه وشوه چې دا مسایل خاموش شي او مخنیوی وشي. موږ تاسې ولیدل چې د ټولنیز عدالت د پلي کولو مسله چیرته ورسیده. دوی دومره جرأت هم ونه کړ چې له خلکو بخښنه وغواړي.
میرمن کړوخیل دغه شان ویل دا مهال بشري سرغړونې خپل اوج ته رسیدلی او که مخنیوی ونه شي هیواد به له لوی ناورین سره مخ شي. د میرمن کړوخیل په وینا دا مهال عام خلک په ځانګړي ډول لیکوالان او قلم پلاس خلک په نښه کیږي او دا ښکاره له بشر حقونو سرغړونه ده چې مخنیوی باید وشي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د پکتیا ځینې اوسیدونکي وایي چې حکومت لا هم د وسلوالو طالبانو لخوا د نیول سویو سیمو د بیرته نیولو عملیات نه دي پیل کړي. دوی وایي چې جګړه د شر څنډو ته نږدې سوې. دا هم په دې اړه تفصیل.
ولسمشر محمد اشرف غنی د خبري اته وشت ورځ وړاندې د 13 جولای میاشتې په 10 نیټه په خوست کې د ولسی خلکو ایوه غونډه ته په وینا کې کړی و. نو موري ویلي وو هغه نظامی افسران چې د پکتیا سقوط شوی ولسوالۍ بیرته ونیسي په نظامی رتبو به یې ونځوي. کسه هم ولسمشر غنی د خپل دغه وینا په جریان کې د امنیتي ځواکونو رهبرۍ ته د یادو ولسوالیو د ژر نیولو او په بدل کې د نظامی رتبو د ترلاسه کولو مبارکي هم ورکړه، خو لا هم د دغو ځواکونو رهبرۍ نه ده تپانېدلې چې په پکتیا کې د وسلوالو طالبانو په لاس د سقوط شویو ولسوالیو له منځه کومه ولسوالۍ بیرته ونیسي. د پکتیا یو شمېر اوسېدونکي او مدني فعالان وایي د ولایت په ملکي او نظامي برخه کې له تغیراتو سره سره لا هم د دوی غوښتنې او هیلې نه دي پوره شوې. د پکتیا یو تن مدني فعال احسان احسان وایي
د ډیرو هیلو توقعاتو سره سره چې نوې رهبري راغله په ملکي او نظامي دواړو برخو کې تغیرات راغلل، نوي نوي کسان وګمارل شول، اما تر اوسه هم هغوی زموږ د توقع مطابق نه دي راختلي. هغه ډول چې ولسونو تقاضا درلوده خاص کر په امنیتي برخه کې نه ده پوره شوي، او د پکتیا له دولس ولسوالیو څخه چې نهه ولسوالۍ سقوط شوي تر دا مهاله لا هم سقوط پرتې دي.
میرزکا جانی خیل، لجمنگل، احمد خیل، اریوب سازی، دند پتان، سمکنی، روحانی بابا او زرمت هغه ولسوالی دی چې کابو دوه میاشتې وړاندې د وسلوالو طالبانو لاس تلویدلی. په پکتیا کې د 203 تندر قلوردو ویاند ایمل مومند ازادي رادیو ته وویل چې د ټولو سقوط شویو ولسوالیو د بیرته نیولو لپاره تیاری نیول شوی دی.
دفاعي او امنیتي ځواکونه په پلان کې لري چې هغه سیمې چې په دې وروستیو کې د وسلوالو طالبانو لاسته ولیدلې دي د هغې د بیرته نیولو لپاره پراخ عملیات پیل او یا د سیمې د وسلوالو طالبانو د شتون څخه پاکې کړي.
ښاغلی مومند په داسې مهال د ولسوالیو د نیولو په اړه د پلانونو د آماده کېدو خبره کوي چې د دې ولایت د مرکز ګردیز په یو شمېر سیمو او په سیدکرم ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو او د افغان حکومت ترمنځ د جګړې ډګرونه تود دي. مومند وایي له تېرې یوې اونۍ راهیسې د افغان ځواکونو په هوایي او ځمکنیو بریدونو کې د سیدکرم ولسوالۍ زیاتې سیمې له وسلوالو طالبانو پاکې شوې او د ښار په ځینو پوستو یې بریدونه په شا تمبول شوي. د وایي د دینخطو او بریدونو پر مهال په تېره یوه اونۍ کې سل وسلوال طالبان وژل شوي او 15 نور ټپیان شوي دي. په دې جګړو کې د نهه افغان سرتیرو د وژل کېدو او د 3 سرتیرو د ټپي کېدو پخلی شوی، خو د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې دوی ته اوختي مرجو لا کمه ده. وایي چې یوازې په تېرو دوو ورځو کې د پکتیا په مرکز ګردیز کې دوې امنیتي پوستې نیولې، 24 سرتیري وژلې، 15 ټپیان کړي او 9 نور یې ژوندي نیولې دي. نوموړي د نیول شویو نه ولسوالیو د ساتلو لپاره د پوره تیاری خبرداری ورکړی دی.
زولا شمس له پکتیکا نه خبرې کوم. د ازادۍ راډیو په پکتیکا کې په اف ام 100.15 سپو پاکه او صفا اورېدل کېږي. مننه.
اوس په دا واوره چې د نړۍ ځینو معتبرو ورځپاڼو د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د افغانستان جګړې ته پام کړی او په دې اړه یې پر کندوز ښار د طالبانو د وروستیو حملو اړوند مقاله لیکلې ده. طالبان د یکشنبه په ورځ کندوز ښار ته ننوتل چې د نظامي چارواکو په وینا د امنیتي ځواکونو له سخت مقاومت سره مخامخ شول. طالبانو ادعا وکړه چې دا ښار یې نیولی دی. د واشنگتن پوسټ د مقالې په وینا کندوز ښار ته ننوتل د دې ډلې لپاره د افغانستان په شمال کې یو ستراتیژیکه لاسته راوړنه ګڼل کېدای سي. د کندوز هوایي ډګر ته نږدې نظامي اډه د افغان ځواکونو په کنټرول کې ده، خو طالبان دې ښار ته رسېدلي دي. طالبانو همداراز د یکشنبه په ورځ د سرپل ولایت پر مرکز هم حملې زیاتې کړې. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په دې مقاله کې لیکلي چې طالبانو وروسته له هغه پر ټول افغانستان حملې زیاتې کړې چې بهرني ځواکونه په بشپړه توګه له افغانستانه وتل پیل شول. طالبانو د جمعې په ورځ د نیمروز ولایت مرکز ونیوه او بیا یې د شبرغان او جوزجان پر مرکزونو حملې پراخې کړې. دا څلور سره ولایتونه چې طالبانو پکښې پرمختګ کړی دی له نورو هیوادونو سره د افغانستان پولو ته نږدې موقعیت لري. او د واشنگتن پوسټ د مقالې د لیکوال په باور د مالیې ټولولو په برخه کې د طالبانو لپاره له مالي نظره ډېر ګټور ثابتې داسې. ډیپلوماټ خپرونې د افغانستان د جګړې او سولې په اړه په دې عنوان یوه مقاله خپره کړې ده. درې خیالي باورونه یا افسانې چې د افغانستان د سولې خبرې غرقې کړې. په دې مقاله کې هغو باورونو ته اشاره سوې چې د لیکوال په وینا سم نه و. په مقاله کې لولو چې په لومړیو کې داسې فکر کېده چې طالبانو ته په نظامي ډګر کې د ماتې ورکولو هیله شایي پر حقیقت ولاړه نه وي او باید له دوی سره مذاکرات وسي، او د لیکوال په وینا د طالبانو په اړه هم همداسې فکر و چې ګواکې دوی هم غواړي مذاکرات وکړي. په دې مقاله کې لولو چې هغه مهال چې طالبانو د اوربند شرط ونه مانه، داسې وانګیرل سوه چې دوی شایي غواړي په مذاکراتو کې امتیاز ترلاسه کړي. د مقالې لیکوال لیکلی چې دوهم افسانوي فکر دا رامنځته سوی و چې سولې ته د رسېدو یوازینۍ لاره له طالبانو سره مذاکرات و. په مقاله کې راغلی چې له طالبانو سره د سولې د موافقې احتمال ته هغه مهال هم هیلې وې چې مذاکراتو میاشتې وخت ونیوه، خو وروسته څرګنده سوه چې طالبان په هیڅ ډول له خپلو اهدافو اوښتلو ته چمتو نه دي. لیکوال همداراز استدلال کوي چې امریکا تر ډېرې مودې دې نتیجې ته له رسېدو ډډه وکړه چې طالبان د سولې بهیر ته د یو څه ترلاسه کولو لپاره تر یو څه تېرېدو په توګه نه ګوري، بلکې مذاکرات یې د نړیوال مشروعیت ترلاسه کولو لپاره وکارول. د سولې په بهیر کې د بریالي کېدو لپاره باید خبرې د افغانانو په مشرتابه او مالکیت وي. لیکوال وایي چې د افغانانو له موافقې پرته بېله شکه پرمختګ تلپاتې نه سي کېدای، خو دا انګېرل چې افغانان په خپل اختلافات له منځه وړلای سي د افغانستان له معاصر تاریخ سره په تضاد کې دی. د ډیپلوماټ خبرونې په مقاله کې راغلي چې په افغانستان کې د وسلوالې جګړې لوري هیڅکله د مذاکراتو له لارې سیاسي حل ته نه دي رسېدلي.
د خوست او کابل ترمنځ پر لوی لار ځینې تلونکي مسافر وایي چې دغه لاره نږدې هر ورځ په ساعتونو ساعتونو د افغان حکومت او د وسلوالو طالبانو ترمنځ د جګړې له کبله بندیږي. دوی وایي چې دغو بریدونو پر دې لار تلونکي مسافر او ناروغان له ګڼو ستونزو سره مخامخ کړي دي. تفصیل په دې راپور کې.
د جګړې دا سیمه د لوګر ولایت د محمد اخی ولسوالۍ اړوند د تنګي وغجان په نوم یادیږي، له کومې چې د خوست کابل عمومي لاره تیره شوې ده. د ورځې لس بجې دي او جګړه د افغان ځواکونو په هغو پستو ده چې د دې لویې لارې د امنیت د خوندیتوب لپاره د لارې په اوږدو کې جوړ شوې دي. د جګړې دواړو خواوو ته سلګونه موټر دې ته انتظار دي چې جګړه ختمه شي او دوی خپلو منزلونو ته د رسېدو لپاره خپل مزل بیا پیل کړي. په موټرونو کې ښځې، ماشومان، سپینګیري او یو شمېر ناروغان هم لیدل کېږي چې د جګړې درېدو او د لارې خلاصېدو ته د انتظار شېبې شماري. په دې لاره تلونکی یو مسافر عنایت نوري د سترګو لیدلی حال داسې وایي:
جګړه کې سپکې او درنې وسلې کارېدي. جګړه تقریبا سات یو نیم سات دوام وکړ. ګڼ شمېر موټرونه انتظار ولاړو چې په هغه کې ښځې، سپینګیري او ماشومان هم وو، حتی داسې عاجل ناروغان هم وو چې د تداوی لپاره خلکو کابل ښار ته انتقالول. د لوګر په ښار کې تقریبا داسې پېښې هر ورځ تکرارېږي.
خو یحیی بیا یو ورځ وروسته په همدې سیمه کې د یوې بلې پېښې عیني شاهد پاتې شوی. د یوایي کابل ته روان و چې له دوی وړاندې په یوه کورلا ډوله موټر ناڅاپه له څو لورو ډزې وشوې او ځای پر ځای پکې څو تنه مړه او ټپیان شول.
مداغه ولسوالۍ د تنګي وغجان په سیمه کې لمغ څخه یو کورلا مخکې شوه چې تقریبا یو 50-60 متره بل موږ مخکې تللې وي. ناڅاپي ور باندې له څو خواو برید تر سره شو چې د برید په پایله کې د غټول کسان په ډېره بېرحمۍ سره ووژل شول. لمغ سره په موټر کې ماشومان او مېرمنې هم موجوده وي، همداسې په نورو موټرو کې هم ورته حالت وو. خلک په ذهني لحاظ داسې ګنګ شول لکه ګونګي. ټول خلک ولاړ وو، هیڅوک نه پوهېدل چې څه وکړي. حتی چا نه شول کولای چې جسدونه له لارې څخه یوې خواته کړي.
یحیی وایي له دې پېښې وروسته اوس له سخت رواني حالت سره مخ دی او نشي کولای په اسانۍ د پېښې لیدل شوې صحنې هېرې کړي. دا پېښه د تېرې شنبې په ورځ شوې، خو تر اوسه د دې پېښې مسؤلیت کومې ډلې نه دی منلی او نه هم معلومه ده چې وژل شوي کسان څوک او څومره دي. یوازې جنگ جګړې نه، بلکې ځمکني ماینونه، د وسلوالو طالبانو او د وسلوالو غلو چیک پوینټونه، ترافیکي پېښې او اختطاف هغه موارد دي چې په دې لاره تلونکي مسافر او خلک ورسره مخامخ کیږي. د خوست کابل په دې لاره د پکتیا، لوګر، پکتیکا، خوست او د غزنی په ګډون د یو شمېر نورو ولایتونو اوسېدونکي تګ راتګ کوي. د لوګر سیمه ایز چارواکي له هم د کابل ګردیز په لوی لاره د شوی پیښې په اړه څه نه وایي، خو د لارې د امنیت په اړه د امنیت قومندانې ویان ګل حیدر احمدي ازادي راډیو ته وویل چې عمومي لاره امن ده او د تګ راتګ په وړاندې کومه ستونزه نشته. په سویل ختیځون کې د 203 تندر قلو اردو ویاند ایمل مومند هم د تیرې پنج شنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي و چې د دې لارې د امنیت د خوندیتوب لپاره یوه نوې پوسته جوړه شوې او د اړتیا پر مهال به نورې پوستې هم ځای پر ځای کړي. د کابل ګردیز په لویه لاره د ناامنۍ پیښې په داسې مهال زیاتېږي چې وسلوالو طالبانو د هیواد په یو شمېر ولایتونو کې د ولسوالیو له نیولو وروسته د ولایتونو په ښارونو بریدونه پیل کړي دي.
په اورزګان کې موټر چلوونکي ولسی خلک وایي چې د اورزګان کندهار ترمنځ د لارې تړل کېدو له ګڼو ستونزو سره مخامخ کړي دي. د دې لارې پر سر تلونکي مسافر او موټر چلوونکي وایي چې دغه لاره له څو ورځو د طالبانو لخوا د ملکیانو پر مخ تړل شوې ده. نور په دې راپور کې
د اورزګان او قندهار د لوی لارې پر سر تلونکي مسافر او موټر چلوونکي وایي یا د لارې نن لسم ورځ هم طالبانو د ملکي خلکو پر مخ تړلې ده چې دوی له ګڼو ستونزو سره مخامخ کړي دي. که څه هم دغه لاره تړل سوي او ګڼ شمېر موټرونه او مسافر په ترینکوټ ښار کې بند پاتې دي، خو یو شمېر هغه موټر چلوونکي چې د خلکو د مجبوري پر اساس کندهار ته ځي نو دوی اړ دي چې یوه شپه او یوه ورځ مزل وکړي. اته جرش کلن محمد رحیم د اورزګان او کندهار ترمنځ پر لویه لاره یو غټ موټر چلوي. نوموړي وایي کله چې طالبانو ورباندې د لاره تړلې نه یوازې دا چې ګټه یې نه ده کړې بلکې ورته څو چنده زیان هم رسېدلی دي.
جی محمد رحیم مټر پر دا لین چلو تقریبا خونو لس ورځې پنځلس ورځې به کېږي. زما موږ د دې ستونزو سره مخ شوي چې رابار کړې مې پنځلس زره روپۍ شل زره روپۍ به کرایه زما فکر سره ماته ګټه پاتې شي. پنځه څلوېښت زره کلدارې مې یو دانه ټیر په بش کړی دي، هغه خپله ګټه خو مې ولاړه چې ولاړه هغه خو مشوره وه شل زره پنځه ویشت زره تقریبا د ځانه پشکې باقي انیو نو لار نشته. لار خو بس مطلق ماش په نامه لار ده، هغه پرداره کم انجی لکه د یو بام پر بغل باندې چر روانې ولې خامه لارې دي غونډیانې دي. مټر مو دغه د جی پلاچ راتللو چې دا ټیر یې بش کړلی کچیرې دا مټر بریک کار نه وای کړی پنځه کاته بوم اوښتی وای شپږ بوم اوښتی وای لس بوم اوښتی وای.
د دغې لارې تړل کېدو د کوچنیو موټرو پر کاروبار هم منفي اغیزه کړې ده، ځکه اوس مهال دغې اوږدې لارې ته په کتو زیات شمېر خلک زړه نه شه کوي چې پر دغه خرابه لاره کندهار ته لاړ سي. نور احمد د اورزګان او کندهار ترمنځ پر یاد لاره فیلډر موټر چلوي. د ازادي راډیو ته وویل چې نن یې نهمه شپه ده چې په ترینکوټ ښار کې د سپرلیو په تمه یې تېروي.
مسافر تک را تک دون نه کوي سره په خو به پنځوس موټر وتل شپېته موټر به وتل نن په ګرد اوراد باندې پنځلس موټر دیارلس موټر دولس موټر ما نن نه مشپه ده چې د دې ورته ناست یم کوري په کندهار کې دی داسې په مسافري گزاره ژوند کوو.
له دې ټولو سره سره د یادې لارې په تړل کېدو سره ناروغان او سپرلی هم له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي او تر څنګ یې په ښار کې د خوراکي توکو بیې هم ورسره څو چنده لوړې سوي دي. ملګرو ملتونو او د بشري حقونو کورنۍ او نړیوالو سازمانونو پرله پسې په افغانستان کې د جګړې له ښکېلو لورو غوښتي دي چې د ولسي خلکو د سر او مال خوندیتوب یقیني کړي او د هغوی د آزاد تګ راتګ مخه دې نه نیسي. د وسلوالو طالبانو ویان کار یوسف احمدی بیا په دې اړه ناخبري شي، خوای یا د لاره کده د ملګرو له لوري هم تړل سوي وي نو دا کار به د ملکی خلکو د خوندیتوب په مخه کړی وي. د اورزګان ولایت د امنی کومندانی مسولین هم د طالبانو له لوري د یادې لارې تړل کېده مني، خوای یا د لاره طالبانو د کندهار په مربوطاتو کې تړلې ده. په دغه ولایت کې د پولیس ویان مخبر الله سالار ازادي راډیو ته وویل چې د اورزګان نړوند ټوله لاره د ملکی خلکو پر مخ خلاصه ده او هیڅ ستونزه پکې کې نسته.
د اورزګان کندهار د لوی لارې د موټر چلوونکو سره ناسته وسوه ستونزې واورېدل سوې. کومې ستونزې چې پر یاده لار موټر چلوونکو ته جوړېږي هغه ساحه بالکل د اورزګان پسې تړاو نه لري، هغه ساحه مربوط د کندهار ده. شریعت لارې د وسلوالو طالبانو د خوا ورته تړل سوي دي. کومه ساحه چې د اورزګان مربوط کېږي کومه لار د اورزګان مربوط کېږي هغه بالکل د عامو وګړو پر مخ شپه ورځ خلاصه ده. پلان لرو ژر تر ژره به پر یاده لار باندې عملیات وسي.
ازادي راډیو هڅه وکړه چې په دې اړه د کندهار ولایت امنیتي او ولایتي مسؤلینو سره هم خبرې وکړي، خو له پوره پوره هڅو سره سره بیا هم بریالی نه سو. د اورزګان او کندهار ترمنځ لوی لارې چې دغه ولایت د خلکو لپاره د انسان د ستوني په څیر حیثیت لري پر داسې مهال د ملکی خلکو پر مخ تړل سوې ده چې دغه ولایت پر جګړو او کرونا سربیره وچکالی هم سخت ځپلی دي.
آزادی رادیو د خپل تلیفون لاري واوري. د آزادی رادیو اپ په اندروید یا آی او اس سیستمونو کې ښکته کړئ او لروانو حالاتو ځان خبر کړئ.
آزادی رادیو ته ورجست د هم د دې خبرونه د مهمو خبرونو لنډیز. افغان ولسمشر د خصوصي سکتور سوداګرو ته ویلي چې تر یوې میاشتې پورې به یې په ازمایښتي ډول ګمرکي تعرفې معاف کړي. نامعلومو کسانو پرون د پکتیا ژغ راډیو مسؤول توپان عمري وژلی. بل خوا د نه یو مسؤول وایي چې وسلولو طالبانو په هلمند کې د بست په نوم د یوې محلي راډیو د نشراتو مسؤول برمته کړی. د کرکټ له 19 کلونو څخه د کم عمره لوبغاړو روزنیز کمپ له ملي لوبډلې سره د همدې لوبغاړو په تمریناتي سیالۍ سره پای ته ورسید. د بلوڅ بیلتون غشتونکو پوځ په بلوچستان کې د وروستیو دو حملو مسؤلیت ومانه. د ایران نوی ولسمشر ابراهیم رئیسی د یوه حکم له مخې محمد مخبر د خپل لومړي مرستیال په توګه وټاکه. او د سایبریا په شمال ختیځ کې هغه دوه کلی د تخلیه کېدو په حال کې دي چې په ځنګل کې د بل سوي اور له ګواښ سره مخامخ وو.
ستاسو له پیغامونو
افغانستان کې اوس کورونا دای سرایت کړی دی چې په زرهاو نفر مې دا خدای خصلهاو یادې په زرهاو مرستې درک نه پلري او بل د روپۍ چې د کورونا په نامه باندې تیور کې هم دغه دفر نه مصرف کړی. زما د ټول نړیوالو څخه دا هیله ده چې دا سم مدیریت کې د دې روپو معلوماتو بس خاص وکړي. دا چې حالې په افغانستان کې چې هغه ورت چې په ګورو باندې راښته چې د کورونا داسې ستړیا او سختي جوړ کړې په ټوله سهاراو کې منطقې درک نه لري. دا مکه طالبان په لاس کې دي ډېر سخت سړي جوړ کړی او بل یو داسې درې د سړی او توګه ته په ټول افغانستان کې خبره ده چې دا باندې راځي په هغه لري وایي چې ژوند یې ولرنه کړی. زموږ نو ریوال څخه دا خیره ده چې خپل مرستې درې وروکي او خپل مدیریت
د مهاروس ولایت د بالامرغال د ولسوالۍ دیني در سره په خبره کې ما مور سره د کورونا په اکل دیني کې هیڅ نو کومک نه د سوې نه د موې سات د خوازيني نه د دولت د خوازيني مور په مندي کې چې کورونا دا شي تیز ده کالګم شي نه لري د اقتصاد خوازيني زه په دې بالا ورور نه مو دولت لاسرسي ستنه مو و ډاکټر تلاسر سیسانه سړک لرو نه موټر لرو موږ د دولت دینه دا خواهش کوو موږ سره کومه کونه وکي موږ د انساني ناورین سره مخ یو. والسلام
نوم یې نور حق دی د جلالآباد ولایت نه تاسو سره تماس کې اور او عدالت دا غشن کې کاروبار نه نشته. کورونا دا غریبانان د جنگونو پکر سره مخ دی دغه غم وګورئ اور او عدالت هو یو دغه کم خلک چې سره مرسته کوي دغه سیاسي موسسه او دغه موسسه د ماجرونو ریاست چې کم دی دلته هغه چې سره مرسته کوي چې ملکي یا عدالت دي شي نه کم دی چې کړي د غریبانو راغلي دا هیڅ سره مرسته نه دي شوی. والسلام
ستاسي پیغام ستاسي نظر
د انصاف په لټه کې یو چې هغه په سیور شبل یغې په سیور شمدي کې روان ورستی دي شي او ناهیل به تخپل کور ته راځم.
نو زه دې نه مکان په دې کار کې چې نه می څوک دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې دا ورین خو دا راستي کوز ما د یت سر دا وشت
خو مسؤلین څه وایي
کو چې ازریف وي ګره خو ازریف ان شاء الله موږ ځنګونه په سیور کړی.
د ازادي رادیو درنو ریډونکو زمونږ سلامونه ومنئ. دا د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوو. په دې خبرونه کې به اورئ چې د ننګرهار ولایت د چین له ولسوالۍ نه عبدالرؤف ازادي رادیو ته ویلي چې کله چې د چین په ولسوالۍ کې داعش میشتو د جنگونو پر مهال د دوی کورونه وران شوي، اوس نه بلري او نه غذایی مواد. دوی له حکومت مرسته غواړي. دغه ستونزه مو د چین له ولسوال خاغلی عاشق الله سعادت سره شریکه کړې ده. اوس به عبدالرؤف په خپل ووایي چې ستونزه یې څه ده. مشکل دې څه و؟ ښه، نو تاسو څو کورونه بستئ؟ نو په څه شي کې زیانمن شوي وای تاسو نو دا سروے چوکستان نو میں پکے ولی کرو نو تاسو خو به یو نماینده لرلو نو نماینده ته هم لیستونه نه ورکړي نو دغه مشکلات هم ولسوال سره شریک کړي نو تاسو اوس څه شي ته ضرورت لرئ خوراکي موادو ته او که نه غواړئ چې کورونه مورونه هم جوړ شي او ترمیم شي درته نو اوبشتا اوب نو دا اوبه چه نشتا دا زراعتی زمکه سنگه چلده وو چه شاڑه پرتی دی که سنگه
با پا غره درین انگره دی آغا مازاتی بازی بازی پکیم زمی خلش و از بوم نشتا بندی لگه خراطه دی کاری لگه خراطه دی
خواست تاسی امرستا غواره نو یعنی امرستا دی در سر روشی
آمینه سر روشی مرستا روشی کومنت روشی کومنت روشی کومنت روشی راشی مغلطی محمود کسان دی
دغه ستونزه مو د ننګرهار ولایت د چین د ولسوالۍ له ولسوال ښاغلي عاشق الله سعادت سره شریکه کړې ده. اوس به ښاغلی سعادت په دې اړه خپل نظر وړاندې کړي. آواز مې اورئ صاحب؟ سعادت صاحب، دا چین د ولسوالۍ نه تقریبا سل کوره د راډیو ازادۍ ته ټلیفون کړی چې زموږ کورونه هم وران شوي دي، داعش سره په جګړو کې اوبه نه لرو، زراعت هم خراب دی او کومکونه موږ ته نه دي رسیدلي. دو سره د کومک لپاره څه تدابیر او پلانونه شته؟
سل کورونه نه دي، دا تقریبا په جګړه کې موږ د جلات ماب جمهور رئیس حکم په واسطه باندې چې یو ځل حیات را لېږلی او قمر الدین شینواری د حیات په لاس کې وو، موږ سروې کړې ده. تقریبا 2328 کورونه په چشین کې د داعش د جګړې په جګړه کې خراب شوي دي. څوک مکمل تخریب دی او څوک نیمه تخریب دی. همدارنګه په دا دوه کاله کېږي چې موږ د چین اکثریت ساحات امن کړي دي او اکثریت ساحات یې د دولت لاس ته ولوېدلي دي. په دې دوو کلونو کې د دولت لخوا نه، همدارنګه د همکارو موسسو لخوا نه، د بشري موسسو لخوا نه، یا همداسې خیریه ټولنو لخوا نه مختلف کومکونه ورسره شوي دي، خو دا کومکونه په دغه اندازه نه دي چې په دې باندې حساب کړو چې د خلکو ضرورتونه پوره شي کړلی. نو هیله ده زمونږ تو حکومت سره په همدارنګه زمونږ د خپلو فواید امیر ریاست سره د انتخابات ریاست سره همدې سره په اړیکه کې یو موږ سره ځینې مرستې کړي دي، په هغه مرستې چې موږ ورته اړتیا لرو لاندې دي، لکه زمونږ سربندونه روغولي دي چې سربندونه زمونږ ورغېږي، کاریزونه زمونږ ورغېږي، نو زمونږ زراعت به په خپلو پښو ودرېږي. همدارنګه زمونږ سړکونه جوړ شي چې تر څو زمونږ بزګرونه توفیر شي، چې تر څو زمونږ بزګرونه خپل میوه جات او سبزیجات په وخت زمان سره منډی ته ورسی متکالیف شته دی په ټول ولسوالۍ کې دی ځان ته پاچین کې نه دی په سپینغر کې شته دی په دې بالا کې شته دی په بل عموم په ټول افغانستان کې داسې شته دی د خپل زمونږ دغه د حکومت د وس او توان او زمونږ ولسوال په صفت باندې مونږ منډه تللوالې ده د همکارو موسسو سره د خیریه ټولنو سره دې خبره شریکه کړې ده انشاءالله په قرار قرار به دا کېږي.
ساده صاحب دا سړکونه او اوبه او د زراعت مسایل دا خو اوږدمهاله پروژې دي دو چې اوس موږ دفتن خوراکي موادو او دغسې اولیه موادو ته اړتیا لرو دې دپاره څه تدابیر شته؟
خوراکی مواد تا تقریبا داسې قصوغ نشي کولی چې ټولو ته ورسوي. ما په 2019 کې او 1999 او 1999 کې تقریبا د ایف جی ایل لخوا نه د 2000 فامیلو ته په هر کال باندې درې درې میاشتې چې نومبر ډسمبر اکتوبر نومبر ډسمبر درې درې میاشتې کې د ډبلیو پی په مالي لګښت باندې مرستې ورسره شوي دي. د 2000 فامیلو سره درې کاله تقریبا داسې وایي چې 6000 فامیلو سره مرسته شوې ده. همدارنګه د کډوالو ریاست نه شوې ده د یو ایم د لخوا نه دوی سره مرستې شوې دي. همدارنګه په دې د کرونا سره د مبارزې په مقابل کې له مختلفو خیریه موسسو نه شوې دي. نو موږ خپل هر ځله کوو نو داسې به نه وي چې موږ چپ ناست یو داسې به نه وي چې ټول کورونو ته سړی حکومت دې ولینی یو ټول چې څوک اوسېږي. نو داسې ډېرې ولسوالۍ دي چې دغه شانې زپېدلې دي هغې سره په خپل وس او توان باندې کومک کېږي په نوبتخار شکل باندې. اوس دستې تقریبا د کډوالو سروې روانه وه د آی ډي پیز سروې روانه وه او د عودت کنندو سروې روانه وه. 200 فامیلو سره تقریبا د چین او سپینغر کومک شوی دی او نن هم لیستونه برابرېږي چې آی ډي پیز څوک دي او د شوي څوک دي. د کډوالو چارو ریاست سره په دې باندې تفاهم شوی دی چې هغې ته مرستې.
د ازادۍ راډیو درنو اوریدونکو عام اوریدل چې د ننګرهار ولایت د چین له ولسوالۍ نه عبدالروف ازادۍ راډیو ته ویلي وو چې د جنګونو پر مهال د دوی کورونه وران شوي اوس د کرنې لپاره اوبه نه لري او د غذایي موادو له کمښت سره مخ دي. او د چین ولسوال ښاغلي عاشق الله سادات وویل چې د دې لپاره پلانونه جوړ کړي او مرستندویو مؤسسو سره په تماس کې دي چې اړمنو کورنیو سره مرسته وکړي. درنو اوریدونکو که تاسو هم کومه ستونزه ولرئ او قانوني وي له ازادي راډیو سره شریک کړئ. د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0.
دوا سیمه کې په کومه امکاناتو سره مو امن راتلای شي د دې اقومي جوړښتونو رجوندې کوچې کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې ستزار علیان کې چې دغه خاص مو ورته خسته نه سونو نه سونو راول او دوی ته کالو کولای شو په چی شي کوو.
تغاسبین درګر د لګې د شیخ مصر سنتی پارک دغه سپلو روان دی.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ خپل فکر او نظر بیان کړئ.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه
سلامونه او نیکی هیلی د ازادي رادیو او د ورکوسو عزیزانو د پروګرام قدرمنو اوریدونکو ته وړاندې کوم. تر هر څه د مخه تاسو ته د بشپړې روغتیا او سوکاله ژوند هیله کوم. د نن ورځې دغه خبرونه زه طاهر روشن تاسو ته وړاندې کوم. خوشاله يم چې تاسو د خبرونه د خبرېدو وخت رسیدلې او په دې هیله يم چې تاسو بیا هم د قلم او کاغذ سره د خپل رادیوګانو څنګ ته ناست یاست او د پیغامونو د اوریدو په ترڅ کې کوم د کوم خپل یا دوست په حق پیغام واوریدي دا غ شمیره ولیکئ. نو راځي چې لومړی به د ځینو پیدا شویو عزیزانو په حق تاسو را رسیدلي پیغامونه په ګډه سره وو.
سلام علیکم زامن جمیل ده لکندار خبر کوم. مویو نفر دلیا پیدا کړی ده دلیا دلونه د غوی دربې د دول وی د تقریبا 15 سکلو خبر ده نو کدار چې خپل لغه خو دې دوه د خیر دول وی نو کاڅو کې د دې څخه خوی دغه یو ماستی پر دغه شمیره زنګ وی علاوه دې میږي د پلان می
محمد ریم ده ما چې پښې هغه دغه صفر وزر شپږ نه سواته شمه زه بیا صفر وزر شپږ نه سواته.
سلام علیکم زه فیض الله بلک مې زنګ ته ولې ده دلته چا دا ویره دې ته زنګ ولې یو لپاره اخترې نیمې دا مو پیدا کړ د هم پر بلک چې څه خو ده وروره څه دې ده یو کله چې خپل دې ته نه ماته زنګ ولې صفر وزر شپږ نه سواته شمېره زه بیا صفر وزر شپږ نه سواته.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ خو زه اخر محمد د خاجین نه چاډی کین دغه لا د شګن دی له د بشیر رسول الله د لنګر بسین تخنیول ده نو زور په سیمه کې یو کاست د داوود په نامه باندې وسی ډیره مده کې دا ډیره په غوونه پرېښه د پاره باندې تر اوسه یې معلومات نه کړی دي خو څنګه نو ولي خو څه کړل دی تاسو چې دا هغه کاست دي چې څنګه راغلي د دې دی او جن کسان ته موږ راځو نه څه ولي او بیا هم پیغام د زما کثیر د کوم مؤمن مسلمان ورور دی دغه داوود په نامه باندې زه وایي زر د هرات ولایت د شنده ولسوالۍ د ښار د کلی یم پاسل کې دی وایو کدار مومن مسلمان ورور وي که غواړي چې دا وته لاس کې نوځواله په څومره دغه شمیره باندې اړې کولې شي تقریبا د شر کال کې چې راغله د واشر ول صالح پسې کې وچه د خلکو د خلکو د کارونه کې یو کله دا چې د خلکو مالونه ګوري بس دې له دې کارونه کې خاص دا چې مکه باواله دې چې فرصت دا هم نه خاص نو زموږ د ټلیفون د شمیره سره داړي کې کوم دوه غواړي چې پاره باندې معلومات تاسې کې شي پر وو شي پر وو یو څلو دوا اتا یو نه شمیره دې یو نه چې پر وو شي پر وو یو څلو وا اته کوم دوه غواړي د زما شعر کوم وخت ګول او کوم غواړي تر پیغام راوړل نو خپل پچې څنګه د دوار د سفر تانې څه کوي زما کوم زما شعر وکي چې دا د خبرې تر ما پورې راځي نو تر دا تاسو ښه ښه شعر خدای پامه.
سلامونه ونې کې لري روشان سے پرهیز پر سرلای مدد سره پکړه دا دادې رادیو تلپاتې اوریدونکې روشان سے تاسو ډیر ډیر مننه چې زمونږ پیغامونه خبروي او زما سره یو کسته په دوه سترګو ستنويني حافظ دی نو هغه وایي چې زما نوم رفیع الله دی او د پلار نوم محمد دی او درود نوم شفیع الله دی د لمن د نادالی ولسوالۍ دی کاسو کې پاره معلومات غواړي نو زما سره په کابل کې می په لاس راغلی نو ماته په خپل ځان سپاره لې او ځکه سړک په غاړه می مخامخ شوم سره ماته کیسه وکړه نو ماته دې کاسو غواړي چې دې مطلب تر لاسه کی زما په دا کې شمیرو دې ماته زنګ وهي 01 22 55 00 شمیره بیا وایم 01 22 55 00 یو بل ریباس میرا هم وایم 01 55 00 00 مننه د خدای په امان.
سلامونه نکهل یو ورځ ما د ورکو څو عزیزانو په خبرونه کې او پیغام می واوریدم چې دا هلمند نو کندهار نه یو ورور پریښو چې دا کرام په نامه باندې یو اور کران ورکښو دا نو زغلا محمد ولی زدرانی ما اړیکه مې له کابل له فریدو له سالي انولې دا دلته اور کې دا نو دا چې اصل څه نو نو کلو دا ګریم په مخ اوس لګ لګ راغلی دا نو دلته د ولسوالۍ په بازار کې ګرځي په سرکو باندې هغه بوتلې په لوی بیا راوړي د ولسوالۍ په بازار کې پروري او نو دلته ګرځي داسې زه به هم لږ بند بند کېږي خبرې داسې بندې بندې کوي او نو مې داسې سم نه وایي کله وایي چې بلال ما او کله وایي چې اکرم ما نو دغه معلومات څوک لري نو د خپل ټلیفون شمېره به ورته ووایم نو ډېر ښایسته ځواني لري ډېر ښایسته ورکوي دا نو چاته معلومات وي نو زنګ راته وکړي موږ به ورته لاس په لاس کړو نو د ټلیفون شمېره مې دا 01 23 03 43 شمېره یو ځلې بیا هم ورته وایي ما 01 08 01 04 03 د خدای په امان.
سلامونه نیکی هلی کار زلان دیم ولی جلال آباد نه په دې هله چې خبرسته دغه تا د جلال آباد د سرکی په سیمه کې یو کوچنی دی چې وای د لوګر د چار احیاب نه راغلی ما او اته کار عمر دې تورې جامې پلان دی سره په لګره کې خبرې کوي او وای چې لپلال دکان می چار احیاب بازار کې دی نو دا کوچنی دوه پیدا کړی دکاندار سره اوس دی خدای ته وی نو د دې رادیو نه هله کړه پیغام نشر کی دا خپل شماره وایم دا خپل نوم جاوید خیر د پلار نوم سلیم خان خیر نو په دې هله چې دا پیغام نشي د اړیکو شماري ورته په دغه شمارو د موږ سره رابطه کې خپل کوچنۍ د ترلاسه کی د اړیکو شماري د څه پر وسته و یو بیا څلور سوه شپږ اتیا څلور سوه شپږ پنځوس یو یو کې صفر اووه اووه یو څلور اته شپږ څلور پنځه شپږ او صفر اووه سوه یو اتیا اتصالات شماره ورته یو اتیا درې سوه شپږ سوه درې صفر اووه اته یو درې صفر نهه شپږ صفر درې په دې را پیغام نه شر شي او کوچنۍ خپله کورنۍ ترلاسه کړي هغه ډېر نه یو جهان مننه
سلامونه د ازادي راډیو ټولو قسمونه همکارانو اورېدونکو ته زه فیض الله مطمئن یم اړیکه مې د هرات ولایت کې نیولې ده زه مخکې هلمند ولایت کې وم د هرات راغلی یم د چا سره کار کوم نو دغه څه چې زه کار ورسره کوم یو هلک پیره کړی دی تقریبا به یوه میاشت به کېږي د زه کار هلک دی هر مسلمان ورور ورته کېوي ده شاوي ورور زما سره د تلیفون دفتره شماره زما سره اړیکه ونیسي چې معلومات ورکړم خپل ماشین مې درلاسه کړي زما د اړیکې شماره صفر اووه سوه درې څو شپږ شپږ او دوه ویش او څلاک مره صفر اووه سوه دېرش درې سوه نوي شپږ سوه نهه شپېته الله په امان شه وخت
السلام علیکم یو زه خدای داد ما زما ورو پیدا شو هغه زه به څه کار نه کولې اوس پیدا شو د اختر نیمه دی اوس را ځای راځو چې جهان نن له چا زنګ راته وره به پیدا کړو کور ودان
ګرانه خدای داد وروره دا چې ستاسو رول پیدا سو نو مبارکي درته وایم او سترګې مو روښانه موږ هم ډیر خوشاله کیږو چې د ګران اوریدونکو کم دوست او عزیز پیدا سي او ازادي رادیو وکولای شي په دې برخه کې خپل اوریدونکو ته یو خدمت ترسره کړي او ستاسو څخه مننه چې د خپل رول د پیدا کېدو دغه خبر مو زموږ او اوریدونکو سره شریک کړي قدرمن اوریدونکو اوس به هم راسو د هغه اوریدونکو رسیدلي پیغامونه به وورو چې د خپل رکوسو عزیزانو په لټه کې دي
سلامونه امینه نه کې له کرما د ازادي راځو کارکونکو او ریډونکو ته السلام علیکم زه کریم الله ارمانی مو زمونږ یو د تر زوی د ننګرهار ولایت نه نادر کښوي کچان پیدا په نماسه دی پدیش میراډی کوونی سي سپر و اته هات سلور 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 و نه دوا یو ځل به تکراروم سپر و اته هات سلور 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 و نه دوا سلام
ہلو السلام علیکم زه عبد الوهاب طرام ولایت بسم الله صلی الله علیه تاسو ته تاسو ولایت من یو موږ به تاسو ریکوت د تاسو ترين کار کې ګورکته د پازادې راډو کې دغه سینا په سوې او چې دا سماره مو تماس ونو سي دا سفر سوې نو سبا نه ولې نه دا سماره مو تماس ونو سي منګه اور ته یا کو ستر ریاویا یو سلو یو سینس کېته وته دا مالان ورده السلام علیکم
بګر ما یو د کازي ورکوي دي تقریبا د خلکې شو د کورس نه درک شوی دي تیر وخت کې چې دا کورس تللی دي خپل د کنداري ما نو موږ د کورس نه درک شوی دي درک نه دی معلوم شوی دا که هیڅ کله ونیم پلان کې چې کورس نه درک شوی دي دا یې روښانه صحیح له کوم ځای څخه پیغام ورواچي ځکه دې ورواچي دا پیغام ورواچي دا موږ د غلط پیدا کوو سرور ځان پر معلمې ځان سره دې په دغه څه کې نشي راړي کوونی شي زما نوم رحمت الله کبوان دی خاطر شماره ده صفر و سلور اته نه دری و و و و شماره بیا ځل بیا صفر سلور اویا نه اتیا دېرش و سوه دو اویا
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته ما یو ملګری دی تقریبا یو کال کېږي چې نادره کسوی دی د هلمند ولایت د واشې د ولسوالۍ څخه مې اړیکه نیولې سید محمد نومېږي شل کالو تقریبا دی که چېرې ستاسو په اړه معلومات وي موږ ته یې را وړاندې کړي زما د ټلیفون شمېره ده صفر اووه صفر اووه څلور څلوېښت نهه نوي پنځوس یو ځل یې بیا تکراروم صفر اووه صفر اووه نهه نوي
السلام علیکم آزادی رادیو ټولو قدرمنو همکارانو ته سلامونه وایم زه فیض الله مطمئن یم اړیکه مې د هلمند ولایت نه تاسو نیولې ده زما راکه زه عبدالغني په نامه دی تقریبا لس کاله کېږي چې کوڅو د یار مسلمان ورور ته معلومات وي هېڅ پته یې نشته پلار نه لري نو هر چا ته چې معلومات وي نو سره دغه ټلیفون پر هغه شماره اړیکه ونیسې زما د ټلیفون شماره ده صفر اووه سوه درې اووه سوه شپېته شپږ سوه دوه ویشت د ټلیفون شماره یو ځل بیا وایم صفر اووه صفر درې اووه شپږ صفر شپږ دوه دوه
د ازادي راډیو صاحب مننه. سلام تاسو ته د ازادي راډیو کارکونکو راتلونکو ته سلام کوم. زه بشیر احمد وشودوس یم، د هلمند ولایت کاری سرسر په تماس کې یم. زما د کاکا زینه درکه دی یو کال کې اوس محمد نومیږي.
السلام علیکم، زن امامت خبر کوم د کندهار ولایت ارتستان ولسوالۍ د چوکازو د کلی څخه. موږ یو د اکا زوی دی چې په نامه د علاوالدین دی. تقریبا څلور کاله کېږي چې خپله کوره نادرکه دی، او علاوالدین امیر د جمالي اکا زوی دی، د خانقاه مرستی دی. هر مسلمان ورور که په دغه اړه معلومات لري، اوس په دې د ټلیفون په دغه شمېرو زنګ ووهئ: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
الله کندهار ولایت زما یو دوست رکتی د زبی خلاف نن نو کړه چا سره معلومات چی کله د چی په اړه معلومات ده د ټلیفون شمیره د روشن 0 1 9 0 9 8 4 8 د شمیره تکرار 0 9 0 8 4 8 او یا هم بل ادا افغان دی سیم شمیره ده 0 2 0 0 3 5 5 3 5
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته نن زم په کار زواک دی د شمند ولادت لوا شر ول سوالی څخه ازادي راډیو ته د پیغام پرېښدم زما دوست یو قریب یو ماما کوره څخه نادر کسوي دی اصلي د واشیر ول سوالی وسیدونکې دی خو د شمند عبد ورور نوم یې ګل احمد دی زما د ټلیفون او واتس اپ شمیرې د واتس اپ شمیره 0 0 3 4 1 0 8 او د ټلیفون شمیره 0 2 0 2 8 5 3 0 2
السلام علیکم دا آزادی رادیو کارکونکو اوریدونکو ته سلام کوم زما د ګل ارمان دی لغمان ولایت د قرغی ولسوالۍ د شهیدانو د کلی څخه د نور الله هجران په نامه باندې چې کوم پیغام ورور د اختر نڅو شپې پس راپریښی وو هغه ماشوم زمونږ د دګتور کالی دی او ژبه ګونګ ده او چپړې په پښو دي ګرانه او شنې سترګې دي هغه ماشوم زمونږ د هغه دا زمونږ شمیره ونیسه یا زمونږ شمیره ده د ټلیفون 0 8 1 0 5 5 4 9 و سلام به احترام
السلام علیکم وسیله خراج حاضر ما به کابل نه زمونږ د کابل دی سب څخه یو ماشوم نه درکته وای د صدات په نامه باندې دا تکانونو په عمر ده او مهرباني وکړئ که چا سره هم معلومات یې نو مهرباني دې وکړئ مونږ په دې طلاق نمبر باندې زنګ ووهئ 0 6 6 2 3 3 یعنی 0 6 6 1 2 3 3 3
السلام السلام علیکم زه د فاریاب ولایت محمد دین زه د شاهد ورسوالۍ عبرت لرو په نامه د داوود دا ټول کال کې چې ورڅخه وي دی اوس درخته وي چې د مشهد په کلا آباد زندان کې د دې ډول کال کې پر هغه له نو وسه چې د وخت پر سره وي موږ نور په سپورټونه باندې نس کولای چې ورڅو یا حال ورڅونه سو کسر سر سره لا سره ورته ولري د راځو د ازادي د لارې مور خواهش ورڅخه ده چې دغه الله سره سي کوي ورته ولري دغه معلومات کوم سره دي ډیر بشته چې بس دا غزما په شماره باندې کولای زما سره تماس ونی 0 0 0 4 1 0 3 2 3 0 دا غزما شماره ده په مخه مشاله مال
ګرانو دوستان د دنن ورځې دغه خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. تاسو بیا هم خپل پیغامونه د ازادي رادیو د پیغام ثبتولو په ماشین کې ثبت کړئ. موږ هرومرو په نوبت سره خبرو. ستاسو د سوکاله ژوند په هیله شې چاري د خدای په.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورښوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دغه شمیرو موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د موږ ټلیفون شمیره ده 0000243 شپږ 1. یو ورې بیا وایم 0000243 شپږ 1. همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي 0042 02 21 12 15.